پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د غرمې دولس بجې شوې. احمد چبریم د سدی رادیو غرمنی خبری مجلې ته شراغلی. شمشاد صدران په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. د دې یو ساعت خبرونې په لومړیو کې مو د افغانستان د ولسمشر د قزاقستان سفر څارلی چې ټاکل شوی د نن د شانګهای سازمان په غونډه کې وینا وکړي. د دې وینا له مهمو ټکو مو تر خبرونو وروسته خبرو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د ازبکستان ولسمشر د کابل او تاشکند ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره د ګډ اقتصادي کمیسیون د جوړولو وړاندیز وکړ. په 300 پوځي عملیاتو کې 4 دولت ضد وسلوال وژل سوي. په چین او پاکستان کې چارواکي د داعش هغه اداد څېړي چې پکې ویل سوي. په بلوچستان ایالت کې 2 تښتول سوي چینایي ښوونکي وژل سوي. د ازبکستان ولسمشر د کابل او تاشکند ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره د ګډ اقتصادي کمیسیون د جوړولو وړاندیز وکړ. پر دې او نورو موضوعاتو د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو محمد او اشرف غنی او شوکت میرزیایف ترمنځ په پرونی کتنه کې بحث وسو. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویل سوي د قزاقستان په پلازمینه استانا کې دواړو رهبرانو د تروریزم په وړاندې پر مبارزه، سوداګري، اقتصادي همکاریو او نورو موضوعاتو بحث وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاري سازمان په ولسمه غونډه کې د ګډون لپاره د قزاقستان پلازمینې ته تللی دی. دغه غونډه چې پرون پیل سوې نن هم دوام کوي. ولسمشر پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره هم پر ځینو مسایلو خبرې کړې دي. دواړو رهبرانو پر یو لړ همکاریو او د سرحدونو د کنټرول په اړه څرګندونې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاقونه وایي په کابل کې د وروستیو اعتراضونو له کبله خصوصي سکتور ته د ورځې 2 میلیونه ډالر زیان اوړي. د دغو خونو مرستیال خان جان الکوزي دا خبره له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه.
د ورځې 2 میلیونه ډالر موږ ته خساره رسېږي. زه امیدوار یم چې دولت په دې اعتبار باندې او هم د مخالفین چې څوک دي دوی د کابل د ښار ګوریدان نه چې دوی باید یوه لاره پیدا کړي چې د کابل د خلکو د ژوند عادي حالت ته راشي.
د غبرګولیا جوزا پر لسمه د کابل ځنوقت څلولارې ته څیرمه 14 وسو چې د افغان حکومت په وینا تر 150 ډیر کسانی په نتیجه کې ووژل سول. تر هغې حملې وروسته په کابل کې اعتراضونه او تحسن روان دی چې برخوالیو د کابل ځینې لارې تړلې دي. دوی د حکومت د امنیتي ادارو د مسؤلانو استعفا غواړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې 4 دولت ضد وسلوال وژل سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي دغه وسلوال په کونړ، کاپیسا، پکتیا، لوګر، خوست، غزنی، کندهار، زابل او نور ولایتونو کې وژل سوي دي. د دفاع وزارت د عامه چارو عمومي مدیر ډګروال محمد اسحاق پیمان ازادي راډیو ته وویل
د 300 پلان شویو عملیاتو په نتیجه کې 44 ترستان په دغو ولایتونو کې وژل شوی. له دې جملې د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د قومندان امان الله په نوم د دوی مشر هم په وژل شویو کې شامل دی.
دفاع وزارت وایي د ملي اردو په دغو عملیاتو کې 21 نور ترورستان ټپیان سوي هم دي. د روزګان ولایتي اداره ډاډ څرګندوي چې خاص روزګان ولسوالۍ به د دولت ضد وسلوالو لاس ته ورنسي. د روزګان د خاص روزګان امنیه قومندان ملا عبدالسمد پرون له پژواک خبري اژانس سره په خبرو کې اندېښنه ښوولې وه چې که کافي وسلې او مهمات ور ونه رسېږي دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. خو د روزګان د والي وایان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل
کوم شمیر ځواکونه چې هلته مستقر دي، که څه هم هغه ملي اردو دي یا محلي پولیس او ملي پولیس، د دې په موجودیت کې انشاءالله چې د یادې ولسوالۍ د سقوط تصور نشي کېدای.
د والی ویاند وی د افغان قوو په ولسوالۍ کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له ځینو زیانمنونکو سیمو 4 پوستو تاکتیکي شاتګ کړی دی. په چین او پاکستان کې چارواکي وایي د داعش ډلې هغه اداد څېړي چې پکې ویل سوي. په بلوچستان ایالت کې 2 تښتول سوي چینایي ښوونکي وژل سوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هوا چون ینګ نن ویل حکومت هڅه کوي له پاکستاني چارواکو په دې اړه معلومات ترلاسه کړي. د چین خبري اژانس سینهوا ویلي پیکینګ د وژنې د دې راپور له کبله سخت اندېښمن سوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي خو تر اوسه یې کوم مړی نه دی ترلاسه کړی. داعش ډلې پرون د 2 چینایانو د وژنې ادعا وکړه. دغه چینایي وګړي د مې میاشتې په وروستیو کې په بلوچستان ایالت کې تښتول سوي وه. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی پخواني مشر جیمز کومي ویلي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د اف بی آی د تشریح په برخه کې درواغ ویلي چې ګواکې غټې ستونزې یې درلودې. د ویلي ټرمپ د ځکه له دندې لرې کړ چې ادارې یې له روسي چارواکو سره د ارتباطاتو په اړه جنایي تحقیقات کول. ښاغلي کومي د مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټه کې ویل ټرمپ په اف بی آی کې د لویو نیمګړتیاوو په اړه د درواغو په ویلو سره د دې ادارې محبوبیت زیانمن کړی.
The administration then chose
د ټرمپ ادارې د دې وینا په کولو سره چې په ایف بی آی کې ګډوډي ده، اداره یې کمزورې ده او د کار خلکو یې پر خپل مشر اعتماد له لاسه ورکړی، زه څه چې ایف بی آی له بدنام کړ. ولسمشر ټرمپ په مې میاشت کې کومي له دندې لرې کړ او امریکایي چارواکي وایي یوه بې پیلوټه الوتکه چې په غالب ګمان ایران د سوریې په جنوب کې د حزب الله جنګیالیو ته ورکړې وه نسکوره کړې ده. د امریکایي چارواکو په وینا د ډرون یا بې پیلوټ الوتکې پرون د سوریې په جنوب کې د امریکا د متحدو ځواکونو پر لورې ډزې وکړې چې وروسته د امریکا جټ الوتکو وویشته. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي هغه راکټ چې د دې بې پیلوټ الوتکې لخوا وویشتل سو ونه چاودېده چې مرګ ژوبله هم نه لري. خو د امریکا د پوځ یو ډګروال راین ډیلن ویلي د بې پیلوټ الوتکې هغو امریکایي ځواکونو ته چې د اردن پولې ته نږدې د تنف په مربوطاتو کې محلي ځواکونو ته د داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره روزنه ورکوي مستقیم ګواښ پیښ کړی و.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر د شانګهای سازمان د غړو هیوادو په سر مشیزه کې وینا وکړي.
د ښاغلي جمهور رئیس وینا او مهم ټکي به د افغانستان کې د نړیوال تروریزم پر وړاندې مبارزه وي، د افغانستان ثبات وي.
وړاندې د دې خبرو جزئیات درکوو. په دې خبرونه کې مو د هلمند په بوس روغتون کې ناروغان را ښخولې.
ځای څنګه نو خدای چې پر کټ باندې درې شې ناستې، دوی هم ناستې، پر مزه کم ناستې.
په کابل کې مو د هدیرو حال اخیسته.
نو ستادیری خو نو ستخت میشو دیلې او کومې چې زړې دیلې ولې غي وران کړلې.
د حقیقت سره په پروګرام کې د کابل د پولیسو له مشر سره ښخېدلې چې د ورستیو ناکراریو او اعتراضونو په اړه ښخېدلې.
دا مزایده کندگان وقت نداره چی سرک بنده کلی، دا مزاکران وقت نداره چی دی خلکو دو جوان دا گدوات کلی، خصوصا پا دقا ماه مبارک دی رمضان که
دا. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان له سر اعظم نواز شریف سره په استانه کې وکتل. د هغوی د لیدنه د شانګهای سازمان د ولسمې سرمشیزې په څنډه کې په داسې حال کې وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په وروستیو کې تر پخوا لا زیاتې سړې شوې دي. افغان ولسمشر چې له یو شمېر نورو مشرانو سره هم کتلي نن به د ورځې په اوږدو کې د شانګهای سازمان سرمشیزې ته وینا وکړي. جزئیات د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان د سرمشریزه په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په خبرو کې د تروریزم او سیمه ایزو مسایلو په اړه بحث کړی دی. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې دواړه مشرانو نن جمعه د شانګهای سازمان د سرمشریزه تر پیل مخکې د استانه په رماده هوټل کې سره لیدلی دي. د جمعې ورځې په دې خبرو کې د پاکستان د بهرنی سیاست سلاکار سرتاج عزیز هم حاضر وو. د افغانستان او پاکستان مشرانو په داسې حال کې په دواړو خیزو مسایلو خبرې کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په وروستیو کې اړیکې سړې شوې. ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف یو ورځ وروسته له هغه سره ولیدل چې د چین ولسمشر شی جین پینګ د پنځمې په ورځ د افغان ولسمشر سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې د افغانستان، پاکستان او چین یو درې اړخیزه غونډه جوړوي. د پاکستان او افغانستان اړیکې په وروستیو کې په دې سره سړې شوې چې افغان چارواکو په وار وار پاکستان له افغانستان سره په یوې نا اعلان شوې جګړې تورن بللی دی. د کابل پروسی په وروستي کانفرنس کې هم افغان ولسمشر یادونه وکړه چې افغان حکومت په سختو شرایطو کې پاکستان ته ملګرتیا لاس اوږد کړ خو هغوی رد کړ. ولسمشر غنی وویل له پاکستان سره د تورونو په لګولو نه مصرفیږي، بلکې له دغه هیواد سره غواړي خبرې وکړي څو جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. هغه وویل افغانستان له یوې نه اعلان شوې تعرضي جګړې سره مخ دی. افغان ولسمشر د کابل په پروسې کې په نړیوالو غږ وکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره لاس ورکړي. هغه پیغام چې تمه ده نن یې د شانګهای سازمان په ولسمه سرمشریزه کې هم د خبرو مهمه اجنډا وي. د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب آزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د وینا اجنډا دا وښوده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د جمعې په ورځ د شانګهای په ناسته کې هر اړخیزه وینا ولري. د ښاغلي جمهور رئیس وینا او مهم ټکي به د افغانستان کې د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه وي، د افغانستان ثبات وي. موږ د یوې نړیوالې جګړې سره مخ یو، موږ د تشخلو د ډیرو نړیوالو ترهګرو ډلو سره جنګیږو او موږ د نړۍ لپاره جنګیږو، موږ د آسیا میانه لپاره جنګیږو. دوه برخه د ښاغلي جمهور رئیس د خبرو اقتصادي برخه وي.
د شنګهای سازمان د سرمشریزې په دورځني سفر کې ولسمشر پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره هم په دوه اړخیزو مسایلو او له تروریزم سره په مبارزې بحث کړی دی. ولسمشر غنی په ایران کې وروستۍ تروریستي حملې ته په اشاره وویل له تروریزم سره د ټولو هیوادونو جدي مبارزې ته اړتیا ده. ولسمشر غنی همداراز د تاجکستان، ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره هم د شنګهای سازمان د سرمشریزې په څنډه کې لیدلی دی. تازه افغان ولسمشر نن جمعه د شنګهای سازمان له سکرتر جنرال رشید علیموف سره وکتل او علیموف یادونه وکړه چې شنګهای سازمان افغانستان ته خاصه توجه لري. د شنګهای سازمان سرمشریز نن د قزاقستان په پلازمینه استانا کې پیل شوې او تمه ده د ناظرو هیوادونو مشران چې افغانستان هم په دې ډله کې راځي وروسته د ورځې په اوږدو کې وینا وکړي.
د سفیر الله ستانکزینه په مننه چې د شنګهای سازمان د دوه ورځنۍ غونډې تر څنګ د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د خبرو له جزئیاتو خبر کړو. دا غونډه پرون پیل شوه او نن به پای ته ورسیږي. د چارو سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي افغان حکومت باید له فرصت نه په استفادې د شنګهای سازمان په غونډه کې د امنیتي ستونزو تر څنګ نور د پام وړ مسایل هم مطرح کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق وایي محمد اشرف غنی کولی شي په خپلو خبرو کې د دغه سازمان غړي هیوادونه له تروریزم په ځانګړي توګه د داعش د مخبر زیاتېدونکو خطرونو نه خبر کړي او له دغې ډلې سره د مقابلې لپاره یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي. له ښاغلي شفق سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د شنګهای سازمان په ولسمه سرمشریزه کې د افغان ولسمشر د ګډون د اهمیت پوښتنه ترې کړي. ښاغلي شفق وایي
د سو اړخونو له مخې افغانستان ته دغه غونډه اهمیت لري چې باید علاقمندي وسره ولري او تل باید پکې حضور ولري. لومړی دا چې افغانستان ټولو هغه هیوادونو سره چې د دې نوي تړون غړي دي یا پورا یا ناظر غړي او په ځانګړې توګه لکه چین او یا د مرکزي اسیا هیوادونه د دوی سره د سوداګرۍ اړیکو ته اړتیا لري. دویم دا چې افغانستان د خارجه پالیسۍ تعادل په سیاست کې هم د ایجابۍ چې سره دي چې موږ د امریکای سره د ستراتیژیک دوست په توګه باندې پیمان لرو، خو د روسي او د چین د دوو مطرحو غړو هیوادونو د شنګهای په تړون کې سره اړیکه ساتل د افغانستان لپاره هغه تعادل حفظ کولی شي چې یو بې پرې هیواد او د ریښتونی آزاد مستقل هیواد لپاره د اړیکو تعادل یو اصل دی په سیاست کې. بل دا خبره ده چې شنګهای تړون کې چې څومره هیوادونه دي د ټولو هیوادونو سره د افغانستان اقتصادي اړتیا ډیره جوته ده، نو افغانستان د اسیا د هیوادونو د زړه هیواد په توګه او د جنوب د هیوادونو او د مرکزي اسیا هیوادونو ترمنځ د یو پل حیثیت لرونکي هیواد په توګه له بل هر چا څخه د مسابقې او د میدان کې د رقابت ډیر ښه چانسونه لري. فعال حضور لرنه موږ کولی شو چې د مرکزي اسیا هیوادونه د جنوبي اسیا هیوادونو سره وتړو.
استاس له نظره له اقتصادي مسایلو ترڅنګ افغان ولسمشر کوم مسایل مطرح کړي چې د تروریزم پر وړاندې سیمه ییز اجماع رامنځته شي؟
په افغانستان کې د داعش د پروژې وړیدا دا هغه څه دي چې دغه هیوادونه ګواښي، نو که نن افغانستان د نیابتي جګړې د ډګر په توګه د داعش له ګواښ څخه ضرر ویني، دغه ګواښ سبا دغه هیوادونو ته هم متوجه دي. نو باید چې په امنیتي ډګر کې هغه ګواښونه هم مطرح کړي چې نن افغانستان ګرځي او په انده کې د نورو هیوادونو لپاره دا ګواښونه ولاړې دي.
له دې وړاندې افغانستان د شنګهای په غونډه کې ځینې مسایل مطرح کړي او حکومت څرګنده پایلې نه درلودله. ستاسو له نظر شنګهای غونډه د افغانستان د ستونزو هواري کې څومره مرسته کولای شي؟
هغه ګواښونه چې نن افغانستان ته متوجه دي اگر سبا نور هیوادونو ته نوی نوی مترجی کی دنگی دی، نو که په چین باندې موږ هماغه زور فشار وساتي تر څو پاکستان دې د قانې کې چې د یو همسایه او ګاونډي هیواد ته توګه د دوستۍ لار او د سوداګرۍ د شریکو ګټو لار ونیسي، همدارنګه روسیه هم دې د قانې کې چې افغانستان هم د اقتصادي ډګر او هم د نورو منطقې د مطرحو مسایلو په رابطه باندې د روسیې سره کېدای شي مشترکې ګټې د نړیوال سیاست په رابطه باندې پرمخ وړي.
د سیاسي چارو کتون کې ناصر شفق ویل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی باید د شنګهای سازمان د غونډې ترڅنګ د چین مشان دې ته قانع کړي چې پر پاکستان فشار راولي تر څو د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته وکړي. لوي خبرتیا وروسته پاکستان ته مخه کړو.
د ماشوم حق پروګرام له دې وروسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
د بلوچستان د بشري حقوقو یو سازمان تور پوری کوي چې په تیر مې میاشت کې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو شاوخوا سلطنه بلوچان په عملیاتو کې په مرموز ډول وړل شوی چې کورنۍ لمړی او ژوندۍ خبرې نه دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو، خو تر هغه مخکې یوه نوې موضوع. دوه چینایان په بلوچستان کې وژل شوي دي. دا کسان تیره میاشت تښتول شوي وو. داود خټک د مشال څانګې را سره دی په سټوډیو کې. خټک صاحب، دا مسله تعقیب کړې ده. خټک صاحب، دوه چینایان په بلوچستان کې وژل شوي دي، دوی په بلوچستان کې څه کول؟
بله، مننه شبر صاحب. دا تاسو چې څنګه وې، دا راپورونه بیګا تیره شپه ناوخته مخې ته راغلو، او داسې ویل کېږي چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې چینایان په پاکستان کې د یعنی یو انفراسټرکچر یا د پرمختیایي کارونو والا پروژې اوس روانې دي په پاکستان کې، او په دې باندې څه $55 بلین روپۍ دغلته سرمایه کوي. نو دغه چینایان دا د هغې سلسله کې ډېر زیات چینایان راغلي، خو په خصوصي توګه دغه دوه چینایان چې کوم ویل کېږي چې دوی دغلته کارکوونکي هم وو، او دوی اردو ژبه زده کوله، او چینایي ژبه چې مندارین هم ورته ویل شي هغه خلکو ته ور زده کوله.
دا عجیبه خبره ده. په بلوچستان کې چینایي ژبه خلک څنګه زده کوي، او دوی څنګه دوی به اردو کېدای شي د دې لپاره زده کوله چې هلته پروژې لري، لکن خلک چینایي څنګه زده کوي؟
او بلې، لکه څنګه چې ما وویل چې چینایان دلته را روان دي پاکستان ته، دا د تیر یو نیم دوه کالو نه دی را روان دي دلته، ځکه چې چین چې دی هغه په پاکستان کې په لویا کچه باندې دلته پرمختیایي پروګرامونه شروع کوي، چې هغې ته روډ او بیلټ یعنی یو سړک او یو سیمه د دې چې کوم پلان دی هغه د ټولې نړۍ لپاره دی، خو د پاکستان لپاره پکې دغه برخه ده. نو هغې ته به ډیر زیات یعنی خلک پکار وي چې په هغې کې په ځایي کچه، او بیا د چینایانو د طرف نه هم خلک وتره روان دي چې په هغې کې کار وکړي. نو هغې لپاره ډیر په ګڼ شمېر کې پاکستانیان چې دیم لګیا دي اوس چینایي ژبه زده کوي.
بلوچستان خوندی نه دی، راپورونه لرو. دا وړاندې به هم یو راپور خپور کړو چې په تیره میاشت کې په بلوچستان کې په لسکونو کسان تښتول شوي دي، ادعا شوې ده. البته چینایان څنګه زړه کوي چې بیا هم بلوچستان ته لاړ شي؟
ګوره، داسې دی چې دغه پروژې چې کومې را روانې دي په پاکستان کې د چین د سرمایه یا د پیسو د لګولو په مد کې، نو هغې کې زیاتره برخه چې دا په بلوچستان کې به کارول کېږي، او هغې وجه دا ده چې دغلته د ګوادر بندر دی، او چینایان هم په دغه بندر باندې کار کوي. د دغه بندر د لارې به دی دا به د دنیا سره او د منځني ختیځ سره خپل تجارتونه پر مخ باندې بیایي. نو د دې ډېر زیات خلک په بلوچستان کې دي، دغه سره سره د پاکستان په نورو برخو کې ډیر زیات چینایان راغلي.
خټک صاحب، مهم سوال پات شو، دا دوه چینایان چا وشلې دي؟
اوس پورې چې کوم په ظاهره باندې یو ویډیو هم د دې خپور شوی دی، په هغه ویډیو کې خو ویل شوی دی چې دا یعنی داعش وسله والا ډله چې کومه ده هغې دا کسان وژلي دي، د دې پرچې ده یا ذمواري چې ده هغې منلې ده په خپل سر یې خستې.
خټک صاحب، مننه. په بلوچستان کې به تم شو د بلوچو د بشري حقونو یو سازمان تور پوری کوي چې په تیره میاشت کې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو شاوخوا سل تنه بلوچان په عملیاتو کې په مرموز ډول وړل شوي چې کورنۍ له مړي او ژوندي خبرې نه دي. دغه سازمان په نوي راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ، دغه راز ویلي چې د دوو میرمنو په ګډون 21 تنه وژل شوي دي، خو د بلوچستان حکومت د دې سازمان دغه ادعاوې بې ځایه بولي. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوڅو د بشري حقونو سازمان د تیر مئی میاشتې رپورټ خپور کړ، او ادعا کوي چې په بلوڅ میشتو سیمو کې پوځي عملیات دوام لري، او په نتیجه کې خلک په مرموز ډول وړل کیږي او وژل کیږي. د دې سازمان مشر بیبیګولې بلوڅ په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې په تیر میاشت کې تر سلو زیات کسان په عملیاتو کې وړل شوي، او شاوخوا شل تنه وژل شوي دي. د مئی په میاشت کې په بیلابیلو محاصرو او عملیاتو کې امنیتي ادارو د بلوچستان له بیلابیلو سیمو 102 کسان نیولي او له ځانه سره وړي دي. نیول شویو کسانو ته نه د ځان د سپیناوي موقع ورکول کیږي، نه ورباندې عریضه کیږي چې محکمې ته وړاندې سي، او نه له خپلو کورنیو سره د خبرو اجازه ورکول کیږي. د بلوڅو د بشري حقونو سازمان په خپل رپورټ کې په بلوڅ میشتو سیمو کې پر بشر ضد اعمالو اندېښنه څرګنده کړې، او تور پورې کوي چې امنیتي ادارې په بیلابیلو پلمو د عملیاتو په نتیجه کې بلوڅ ځوانان په مرموز ډول وتښتوي، او بیا وخت په وخت د ترهګر ترهګرو په نامو په جالي نشټو کې ووژني. د سازمان مشر بیبیګول بلوڅ وایي په مای میاشت کې په ډیرای بوکټي سیمه کې دوه ښځې په عملیاتو کې وژل شوي دي. له دې پرته د شپږو کسانو شکنجه شوي او خراب شوي مړې موندل شوي او دیارلس کسان نور هم وژل شوي چې د وژنې علت یې څرګند نه دی. د دې تر څنګ اتلس کسان چې ورک وو هم راخوشي شوي دي. د بلوڅو د بشري حقونو د سازمان په شمول د پاکستان د بشري حقونو سازمان هم وخت په وخت د بلوچستان په بلوڅ میشتو سیمو کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د پاکستان له سترې محکمې غوښتنه کړې چې په دې ایالت کې د بشرضد اعمالو مخه ونیسي. خو د بلوچستان ایالتي حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي. د حکومت ویاند انوارالحق کاکړ وایي د بلوڅانو دا ادعا چې خلک دې استخباراتي ادارو وړي او امنیتي ادارو دې وژلي وي هسې یوه پروپیګنډا ده. وایي د بلوچستان په هیڅ یوه سیمه کې عملیات نه کېږي او نه هم څوک په مرموز ډول وړل شوي دي. خو وایي امنیتي ادارې د هغو کسانو په ضد وخت په وخت د پلټنې عملیات کوي چې د ترهګرۍ او ورانکارۍ په چارو کې لاس ولري.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د پکتیا ولایت شورا قومي مشرانو مدني فعالانو او اوسیدونکو د حکومت په ملاتړ غونډه کې تور پوری کړ چې په کابل کې د روانو مظاهرو تر شا د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس دی. ل ګردیزه د ازادي راډیو خبريال داود تپان راپور لري.
په دغه غونډه کې چې د پنج شنبه په ورځ د پکتیا مرکز ګردیز کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په ملاتړ جوړه شوې وه. قومي مخبرو ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالانو په کابل کې رواني مظاهره د ولسونو په تاوان وګڼلې. د پکتیا قومي مشر او د غونډې او سمبالونکي خیسته جان هدي په کابل کې رواني مظاهره د ولسونو په زیان وګڼلې او د ملي وحدت د حکومت ملاتړ یې اعلان کړ.
یو تعداد مشخص خلک په ځای دي چې د افغانستان ګټې خوندي کړي یا د نظام د اصلاح په خاطر هغه لاره تعقیب کړي. کومې لارې چې مونږ عزت ته رسیږو، کومې لارې چې مونږ خپلې ستونزې حلولی شو، هغه لارې پرېښودلې او په هغو لارو باندې مزل شروع کړی دی چې نه د افغانستان او نه د ولس په خیر دي، بلکې دا د افغانستان له خاورې سره او دا د افغانستان د ولس سره ستره جفا ده. نو موږ پکتیاوال د خپل ملي وحدت حکومت نه ملاتړ کوو.
نوموړي دا هم وویل چې که حکومت د دې خلکو په وړاندې غبرګون ونه ښیي، د افغانستان سوداګرو ته هره ورځ په میلیونونو امریکایي ډالر اوښتونکی تاوان د زغم نه دی. په دې جوړه شوې غونډه کې د پکتیا ولایتي شورا رئیس ډاکټر الامیر بارمزوی وویل دی معلومات لري چې په کابل کې د روانو مظاهرچیانو تر شا د نورو هیوادونو استخباراتي کړۍ موجودې دي.
نور دغه ګواښنه د وړو ډلو ټپرو لخوا موږ ته د زغملو وړ نه ده او دغه د سولې کانفرانس دغه د رئیس جمهور بهرنۍ پالیسي ګاونډي هیوادونه حیران کړي. د دې وړې د لسو شلو کسانو مظاهرې شاته د سیمی د استخباراتو لاسونه دي.
دا د غونډې یو بل ګډونوال او قومي مشر حاجي خوانی جهاني څرګنده کړه چې دوی به د اړتیا پر مهال په لوړ تعداد د ملي یووالي ساتلو او حکومت څخه د ملاتړ لپاره راووزي.
موږ د افغانستان د یووالي دپاره او د دغسې ډلو د مخنیوي دپاره همهغسې قربانۍ ته تیار یو لکه دوه نیم کاله مخکې مو چې ورکړې او انتخاباتو ته راوتلي وو او په لکونو خلکو رایه ورکړې، دغسې به په لکونو خلک راوځو او د دغو خلکو څخه به ملاتړ کوو او د دغو ډلو مخنیوی به.
دا د غونډې په اخیر کې د پکتیا ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری هغه و ماده ایز پریکړه لیک ولوست چې د پکتیا قومونو مدني ټولنو او ولایتي شورا لخوا د تیرو دوو اونیو راهیسې په افغانستان کې د روانو پیښو غندنه، د مرکزي حکومت ملاتړ او پکې د مظاهرچیانو په وړاندې غبرګون موجود و. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
په پکتیا کې یو شمېر قومي مشرانو او مدني فعالانو تور پورې کړ چې د کابل د مظاهرو تر شا د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس دی. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې حقیقت څه دی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کابل له امنیه قمندان سره په همدې موضوع غږېدلی و چې دی څه وایي چې د دې مظاهرو تر شا د چا لاس دی او څه وړاندیزونه ورته لري. د فروغ څرګندونې د حقیقت څه ده په پروګرام کې وړاندې اورېدلی شئ.
ستاسو له پیغامونو.
زابط خان رحمانی خبرې کوم له کابل نه. موږ مالداری چې دا مرضونه کړي صاحب مانا موږ هیڅ غم نه خوري. دغه اشرف غني د ځوان دا کوچانو خوره هم در کنه دا کوچانو غم دولې نه خوري.
عمر خان کوچی د زابل ولایت شریف آباد ولسوالۍ کوچان دا هیله لرو چې موږ مالونه د پکتل ناروغي د لاسه ډېر مسولو مشته د منلو ول د ورسی واکسین د ورسی واکسین مشته د منلو ول د موږ د یوې میاشتې من په تمه ورته کښېناستو. مشته د کندهار حیواني ډاکترانو وویل اوس واکسین راځي تر وروستۍ اوس راځي هغه نه راغلی. بیا هم وروسته ترکي واکسین ولګول. ترکي واکسین سم د امتحان ول نه ده.
زه پندم احمد کوچه له افریقا له دشت نه خبرې کوم. دشته کې لل مې کرلي دي او لل مې نه کېږي نه چښتنې اجازه کوي. بله چې اشرف غني صاحب ایاتان را ولېږي او په دې دشته وګرځېږي که نه کېږي اجازه دې وکړي چې کوچیان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. وسلام.
السلام علیکم. زه د شکردرې د ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ به کوچیان یو. موږ به لومبۍ هزاره جاته تلو. اوس هم هلته هم خل نه پرېږدي. عبدالته هم په دشتو کښې خل نه پرېږدي صاحب. او خلک هم ډېر بونه او بې خطا په عذابوي. او عرض وکړو عرض هم څوک نه اخلي. حکومت راته وایي خرڅ یې کوي. زمونږ د ټولو چارواکو نه دا هیله ده چې د مونږ غم وخوري. وسلام.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو واورېدې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د هلمند د بست روغتون حال درکوو چې هلته ناروغان شکایت لري چې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. همداراز مو د کابل د هدیرو له ستونزو خبرو. د حقیقت سره پروګرام هم لرو خو اوس به راشو د ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلو اسمسونو ته. البته مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلي اسمسونه خپاره کړو، له یوه ساینسي مطلب لرو چې د فضایي سفینې په اړه عصمت ساروان معلومات درسره شریکوي.
د ایټالیایي او اسپانیې څېړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لرې پرتو سیمو خلکو ته په یوه وخت د چاک، اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله وټلي نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلي د ورځې 15,000 لیتره د چاکوبه برابروي او هر دستګاه په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کیدی شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,400,000 یورو دی د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2020 پروګرام له لورې تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10,000 وټلي د افریقا په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکي چین کولای شي چې په پاکستان فشار راولي تر څو د تروریزم څخه لاس واخلي او د ټولو ترهګرو په وړاندې جدي مبارزه وکړي او افغانستان ته سوله راشي. بصیر هلمن له کابله لیکلی دی د ولسمشر اشرف غنی سفر استانې ته د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیر مهم دی ځکه اوس افغانستان اقتصادي پروژو ته ضرورت لري. اقرا عثماني له زابله پوښتنه کوي د ګلبدین حکمتیار د ګوند بندیان کله خوشي کیږي. خدای دې وکړي چې معلومات راکول سي. محمد رحیم د کندهار له میمند ولسوالۍ څخه پر استول اس ام اس کې لیکلی دی مظاهرې د سولې لپاره وکړي، د چوکۍ لپاره دې څوک مظاهرې نه کوي. اکبر له کابل هم په خپل اس ام اس کې ورته مسلې ته اشاره کړې ده. د لیکلی دی او تورې پورې کړی دی چې د مظاهره کوونکو مشران د واک تږی دی، دوی له ترهګرو سره فرق نه لري. قیام الدین مبارز له هلمند څخه ازادي راډیو ته پر استول اس ام اس کې لیکلي دي له ټولو خبریالانو څخه هیله کوم چې په هر خبرونه کې زموږ او د اوریدونکو پیغامونه ولولي. یو شمېر نور اوریدونکو هم ازادي راډیو ته اس ام اسونه راستولي دي او د دوی په ډله کې محمد رحیم د کندهار له میوند لیکلي دي شانګهای سازمان کومه نتیجه نه لري او عبید الله پر استول اس ام اس کې لیکلي دي شانګهای سازمان غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په www.azadiradio.com کې اوریدل شي او زموږ هغه راپورونه چې د ازادي راډیو لاره خبري شي زموږ په ویب پاڼه کې لوستل شي. دولس بجې او دیرش دقیقې د لنډ خبرونو له سالم محمد صالح څخه.
د ازبکستان ولسمشر د کابل او تاشکند ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره د ګډ اقتصادي کمیسیون د جوړولو وړاندیز وکړ. پر دې او نورو موضوعاتو د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو محمد اشرف غنی او شوکت میرزیایف ترمنځ په پرونی کتنه کې بحث وسو. ولسمشر د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قزاقستان ته تللی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو تقونوي په کابل کې د وروستیو اعتراضونو له کبله خصوصي سکتور ته د ورځې $2 میلیونه زیان اوړي. د افغانستان دفاع وزارت په تیر څلورویشتو ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله څلویښت ډوله ضد وسلوال وژل سوي. د اروزګان ولایتي اداره ډاډ څرګندوي چې خاص اروزګان ولسوالۍ به د ډوله ضد وسلوالو لاسته ورنسي. د خاص اروزګان ولسوالۍ امنیه قمندان له پژواک خبري اژانس سره په خبرو کې اندېښنه ښوولې وه چې که کافي وسلې او مهمات ورونه رسېږي دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. په چین او پاکستان کې چارواکي د داعش ډلې هغې دا څېړي چې پکې ویل سوي په بلوچستان کې دوه تښتول سوي چینایي ښوونکي وژل سوي. دغه چینایي وګړي د مې میاشتې په وروستیو کې بلوچستان لات کې تشتول سیبا. امریکایي چارواکي وایي یو بي پيلوټ الوتکه چې په غالب ګمان ایران د سوریه په جنوب کې د حزب الله جنگیالیو ته ورکړې و نسکوره کړې ده. او د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بي اي پوخاني مشر جیمز کومي ویلي د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د اف بي اي د تشریح په برخه کې دروغ ویلي چې ګواکې غټي ستونزې پکې موجود وي.
د کابل په شهر کې د هجر ستونزه ورستر بلې په زیاتېدو ده. د هدیرو ځینې مځکې غصب شوي، ځینې هدیرې بیا خلکو اخیستې دي او هغه کسان چې له ولایتونو کابل ته کډه شوي دي د هدیرو له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د ښار جوړونې وزارت ژمن دی چې په څو میاشتو کې به د کابل د هدیرو ستونزه هواره کړي، خو دغه وزارت وایي چې ښاروالي خپل مکلفیت لري. خلک څه وایي؟ وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. خو اوس په هلمند ته ورشو. د بست روغتون 150 بستر ظرفیت لري، خو 350 ناروغان پکې بستر دي. د روغتون مسؤلان وایي خدمتونه یې ښه دي خو ودانۍ تنګه ده او د ناروغانو شمېر یې د ورځې نه بلې ته ډېرېږي. زموږ همکار چې د روغتون څخه لیدنه کړې وایي د لسګونو کلونو دغه پخوانی روغتون ته د فراه او نیمروز په شمول د غور او بادغیس ولایتونو څخه هم ناروغان راځي. د بست روغتون مسؤلان وایي د دې لپاره چې ودانۍ او تشکیل یې پراخه سي ولایت مقام ورسره همکاري نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د الیاس دایي په تفصیلي راپور کې.
دهلیز ډاک دی. اکثر خلک پر خپل پټوانو ځینې پرمځکه خو یو شمیران دروغتون پر میوزونو پراته دي. په بوس دولتي روغتون کې تر بل هر وخت ناروغان شمیر ډیر سو دي. د لشکرګاه شهر په 53 درجه ګرم هوا کې دروغتون د دهلیز کړکۍ تړلې دي او تر 50 ډیر کسان په واړه سالون کې د خپل ناروغانو د رخصت شي بشمري. دوی پر موږ هم د ډاکټرانو فکر کوي او پر روغتون کې د سہولت غوښتنه کوي.
ولی جان مشکل مې دغه دی چې دغه پایواز موږ پر راحت شي ډیر پازاب دی.
نن شپه موږ به مده چې موږ راغلي د ما کوښنه مریض دی دلته مریض تللی دی نیولا که چل لري دی نیولا که مریض دی دلته دی
پایوازانو ځان نه لرو د ډیر په تکلیف د مریض خدمت مو اوسې دا ډیر په تکلیف یو کښنه کوي مرا وسته دی د دوی درې ورځې کې چې بس دا نس مریضي د دروس پرې پیدا مله کوي ورو کاش باندې 2% ځان نه لري.
د هلمند عامه روغتیا د ریاست مسولین وای یوازې عجل و تاکته په هرو څلور وساتونه کې د اویان تر اتیا پر ناروغان مراجعه کوي. د دې ریاست مسولین زیاتوي تر اوسه لا هم په بست روغتون کې د او پی ډی مجهزه څنګه نسته. ما زه د ماشومانو په یو داسې واډ کې ولاړم چې پر نږدې هر واډه تقریبا 1.5 متر چپرکټ 200 او 2 ماشومان ناست دي. د بست روغتون د ماشومانو د څنګه په دی خونه کې ډنګر ژړ رنګ د خړو او شنو سترګو ډیر ماشومان غټ سرونه نری غاړي چې په شنو او زرغونو رختونو پر سوي تاویزونه په غاړه دي موږ ته خورا په دقت ګوري. ویل کېږي دوی ټول په سوي تغذیې اخته دي. دلته اکثره میندې وړې ډنګرې او د کم عمر ښکاري. ډاکټران وایي د دوی ډیرې په کم عمر کې واده سوي دي ځکه هم مور او هم ماشومان په ناروغیو اخته دي. ویل کېږي بست روغتون ته چې اوس یې د بېسرحده ډاکټرانو په مرسته د بسترونو شمېر درې سوه ویشت ته پورته سوی دی. د هلمند د ګڼو ولسوالیو تر څنګ د فراه نیمروز په شمول د غور او بادغیس ولایتونو څخه هم ګڼ شمېر ناروغان راځي. دلته د بستر سوو ماشومانو میندې وایي ځای مو تنګ دی، ناروغان او پایوازان په عذاب دي. شاوخوا اتیا کاله وړاندې بست روغتون د لومړنیو ودانیو او روغتونونو څخه و چې په لشکرګاه کې په فعالیت پیل وکړ. چارواکي وایي هغه مهال د دغه روغتون د بسترو شمېر وو چې کرار کرار پنځلس او بیا تر سلو لوړ سو. خو د نړیوالې ټولنې په مرسته د رامنځته سوي نوي حکومت په لومړنیو کې د بسترو شمېر یو سلو پنځوس ته پورته سو. د بست روغتون مسؤل ډاکټر نثار احمد بارک وایي ناروغان ډېر سوي دي ځکه ګڼې اداري او لوجستیکي خونې هم د هغو د درملنې لپاره خوشې کړي دي.
هلته موږ څه شي کړي دي، شعبات مو د اداري شعبات مو د کانفرانس ځای مو چې پخوا موږ د پرسونل سره باید په هر میاشت کې موږ یو مجلس یو میټینګ درلودلی هغه مو د مریض په اختیار وکړی دی د ایمس په همکارۍ باندې. مګر متاسفانه چې اوس یوازینی مشکل دا دی چې دغه د تعمیر ساحه مو ډېره کمه ده.
د بست روغتون مسؤول پړه د عامې روغتیا پر رئیس اچوي. نثار احمد بارک ازادي راډیو ټول د روغتیا په ریاست کې یو شمېر کړي نه غواړي یاد روغتون نور هم پراختیا وکړي. خو د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر مولادا توبګار پر د لګول سوي تورونه ردوي. ښاغلي توبګار پړه د بېسرحده ډاکټرانو پر مسؤلونو چې د تیرو څو کلونو راهیسې په بست روغتون کې خدمتونه وړاندې کوي اچوي.
کچیر دی غواړي چې دا برخه موږ ورته اخلاص کو نو ښه خبره ده د ولایت محترم مقام په دې کې مداخله وکي. هغه د ایم سی په قناه ورته کې متاسفانه به سره د ډاکټر صاحبان موږ سره قناه نه کوي فشار دی پر هغه راوړل سي. کچیر به سره د ډاکټر صاحبان د دې لپاره زړه شو کې د امیر وختي ریاست په څلور ساعته کې وزپیلند لپاره دوه تمرین دی تل کې او موږ هم ارزو ده چې ولایتي روغتون مستقل سي او ولایتي روغتون پر خپل شو باندې ودرېږي او هغه توصیه پیدا کړي.
تو بگر ازادي رادیو تول د بست روغتون د پراختیا مسله ورسره د عامه روغتیا وزارت منلې ده. خو په دې برخه کې د بسرحده ډاکټرانو ترڅنګ دولت مقام نظر هم غشتل سوی دی، اما تر اوسه دواړو ادارو سره همکاري نه ده کړې. د بست روغتون کارکونکو چې یو وخت 15 تنه وو اوس د بسرحده ډاکټرانو په مټ یاد شمیره 950 ته پورته سوی ده. خو لا هم د مراجعینو په نسبت یاد کارکونکو موجوده ودانی بسنه نه کوي. په دې اړه مو د بسرحده ډاکټرانو په شمول دولت د مقام د نظر د اخیستلو هڅه وکړ خو بریالی نه شو. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
نست دیری خو نست ختم شو دیری او کومې چې زړې ادیرې ولې هغه وران کړلې ورانېږي او کورونه پکې جوړېږي دکانونه پکې کېښودل کېږي.
د افغانستان د احصایې د مرکزي دفتر له اټکل سره سم روان کال د کابل ښار نفوس 4 میلیونه او نږدې 2 لک ته رسی شي. په دغه ګڼ مېشت ښار کې نوې هدیرې نه دي جوړې شوي او د ځینو پخوانیو هدیرو مځکې زورواکو غصب کړې دي. محمد افضل ناصری چې له اوږدې مودې راهیسې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې اوسي ازادي راډیو ته وویل
مسئول زمانګه مشران دي که امر د اوزاده که رئیس د نایاده په دغه باره کې هم د محیط زیست په خاطر هم د قبرونو په خاطر زمانګه دغلته 50 کاله کېږي اوسېږو نو زه دې نه چیرته وستم خپل مړی په اوږه باندې. په دغه باره کې توجه مونږ د مشرانو نه غواړو. واقعا نشته، د اشخاص شته دي دلته راغلي په زور دا اوس هم د زور دعوه کوي. ولا په خپلو سترګو لیدلې چې قبر یې ور کړی د پاسې پې کور جوړ کړی.
په کابل کې تر ټولو ستره هدیره د ښار په جنوب کې د شهدای صالحین هدیره ده. د سولې په کلونو کې په د ښار د غونډیو په لمنو کې هم خلکو خپل مړي خاورو ته سپارل. د ښار جوړونې وزارت ویانده نیلوفر لنګر وی چې اوس هم دغه ستونزه شته.
په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې حتی په یو شمېر دولتي مځکې کې خلکو هدیرې جوړ کړې دي چې له دې سره یې د مځکې په برخه کې موږ ته یوه ستونزه جوړه کړې ده.
د دې لپاره چې په ځینو ولایتونو کې امنیتي ستونزې دي نو ډېرو خلکو کابل ته مخه کړې ده. له پاکستان او ایران هم یو شمېر هغه کورنۍ چې په خپلو ولایتونو کې کورونه نه لري د کار موندلو په نیت کابل ته کډه کیږي. دغه ازدحام دې ته لاره هواروي چې په کابل کې خلک د خپلو مړیو لپاره هدیرې په پیسو واخلي. حاجی خوی شیرجان چې له اصله د پخمان دی وایي
د شهدای صالحین 15000 تا 20000 تا 30000 قبر
په شهدای صالحین کې له 15000 تر 30000 او 10000 پورې قبر خرڅیږي. د زړه قبر هډوکي باسي او په هغه زړه قبر کې نوی مړیو ته ځای جوړوي.
قبر کوره بر مردم ځای جوړ میکنه.
د سولې په کلونو کې به جنو خلکو د خپلو مځکو یو برخه هدیرې ته وقف کوله. خو اوس داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې چا په کابل کې مځکه هدیرې ته ورکړې وي. د کابل یو استوګن چې خپل نوم یې نه دی معرفي کړی دې مسلې ته ډېر خوشی نه دی. دی وایي
چین ته بازار شو ماشین به راوړو هلته بې ورا شو او لوګای کوي نور وایي هم شیان زیاتې نه وي بله شاره زیاتې نه دا خو د ورځې په زرګونو زرګونو خلک مړه کېږي. خو یو دوه خو درې خو نه مړه کېږي. د دې به اخر نتیجه څه کېږي څه به کېږي.
د اروپا په ګڼو ښارونو کې د حج رومځکې ګرانه دي نو یو شمېر خلک د دې وس نه لري چې خپلو مړیو ته هدیرې واخلي. د همدې لپاره په هدیرو کې ځانګړي ځایونه شته چې هلته د دوی مړي سوځول کېږي. د کابل ښار د هدیرې د ستونزې د هواري لپاره د ښار جوړونې وزارت د کابل د ښاروالي او د جاپان له جایکا مرستندوی مؤسسې سره پر یو پلان کار کوي. د دې وزارت ویاند نیلوفر لنګر د دې ماستر پلان په اړه ازادي راډیو ته وویل
موش په ماستر پلان کې دا ځای کړی ده چې څومره مځکه ورته پکار ده، د مځکه څرنګه وساتل سي، طرحه یې څرنګه وي، د چاپیریال ساتنې لپاره محافظتي سیستم څرنګه وي، دا هم په پام کې دي. چې کله دا ماستر پلان نهایي سي د پلي کېدو لپاره به د کابل ښاروالۍ ته وسپارل سي. ښاروالۍ مکلفه ده چې دغه ځانګړي ځای ته هدیرې انتقال کړي.
د ښار جوړونې وزارت هیله مند دی چې روان کال به د کابل د هجرو د ماستر پلان ستونزه هواره شي. ښاروالي به دا پلان کله پلی کوي؟ د ښاروالي چارواکو ویلي دي چې کله ماستر پلان ترلاسه کړي غور به پرې وکړي چې څرنګه او په څومره موده کې تطبیق کړي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. کابل په وروستۍ او څو ورځو کې د بلابلو پیښو شاهد و چې لاملې زموږ سلګونه هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوخته. ولې دا پیښې رامنځته شوې او امنیتي ځواکونه یې ولې په مخنیوي کې پاتې راغلل؟ د دې ترڅنګ په دې ښار کې د اعتراض کوونکو اعتراضي خیمو به تر کومه وخته د خلکو پر مخ لوی لارې تړلې وي؟ د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د کابل امنی قومندان حسن شاه فروغ ورته ځواب وایي. د خپرونې کوربه زه اکرام الله اکرام ډیره مننه کوم چې تاسو د خپرونه را سره تر پایه اورئ. ښاغلی فروغ ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ.
که پایلې له دې نه کو په کابل کې وروستۍ پر لپسې څو خونړۍ پیښې رامنځته شوې او بلګونه زموږ هیوادوالو ته مرګ ژوبله واړوله، لا هم خلکو سره یو ډول ویره موجوده ده د امنیتي تهدیداتو په اړه، تاسو فکر کوئ چې کابل ښار کې امنیتي تهدیدات دمګړې تر کوم حد موجود دي؟
مخلص شنه تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو سوال پاک را باید تاسو وایم چې واقعا دا چې تهدیدونه ډېر لوړ دي، تهدیدونه شته کابل کې ډېر تهدیدونه شته. دا سيزون د جګړه سيزوندای د طالبانو سيزوندای د ټول فشار مرکزو ته د مخصوصا کابل ته متوجه کړی دی. خو موږ هم تدابیر لرو او تدابیر نیولای ده ان شاء الله چې کوشش وکړو چې نور داسې قضیه چې پیښ شو نور را پیښ نشي.
لکه تاسو موبایل روسي پیښو ته په کتلو سره اوس هم امنیتي تهدیدات موجود دي شته دي. خو کدا وای چې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده؟ ولی ورستر بلې د نامنې پیښې مخ په زیاتې دي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خصوصا په کابل کې سره لدی چې دا مرکز دی باید تر ډیره امن وي د نورو ولایتونو په پرتله. خو په روسیو کې پر لپسې پیښې کیږي، ستونزه اصلا په کوم ځای کې؟
تاسو پوهیږئ چې ډېر کال کېږي چې دلته جګړه روان ده. تاسو پوهیږئ چې موږ د تروریست نه مخامخ یو، د بین الملل تروریستانو سره مخامخ یو. تاسو پوهیږئ چې تروریست انسانیت نه لري، آدمګري نه لري، هغه ته فرق نه لري چې څوک وژل کېږي. هر قدر چې فشار د جامعې د بین الملل فشار دغه تروریستانو ته فشار راولي، پاکستان ته فشار راولي، دا نور زی داخلو کسانو ته فشار راولي، دا ته هم فشار په ما باندې دیریږي، په افغانستان باندې دیریږي.
د زنبق څلور لارې د پیښې چې ډېر زیات تو هیوادوالو ته پکې مرګ ژوبل ورسېد، او د دې تر څنګ یو شمېر نورې پیښې عموما د دغه سي پیښو لکېدو وروسته استخباراتي ادارې ډېر زر له رسنیو سره معلومات شریکوي چې په دې اړه موږ مخکې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړی و او اطلاع موجوده وه. د دې پیښې په اړه اطلاع موجوده وه یا دې ته ورته نورې پیښې چې کېږي مخکې له مخکې نه استخباراتي ادارې ته اطلاع درکوي؟ که څنګه
په دغه پیښه کې چې دغه زنبق کې را پیښ شو، کوم داسې اطلاع نه و چې دشمن غواړي د دا تکتیک نه د تانکرونه چې فاضلاب رئیسته کې هغه ته استعمال کوي، هیڅ کوم داسې مشخصه راپور او مشخصه معلومات نه و. مګر داسې اطلاعات وو چې دشمن غواړي چې انتحار و انفجار وکړي، چې پخوا هم داسې راپورونه وو. ما ویل چې ډېر پیښې ما مخ نیولې ده، داسې پیښو انتحاری انفجاری د چسبکی ماینونه نیولې دي ډېر پخمند. په دغه قضیه کې کوم داسې مشخص راپور چې وایي چې دشمن غواړي داسې کې، داسې راپور موجود نه و.
فکر نه کوي چې همدغه د یو امنیتي ارګان لپاره بس دی چې ووایي چې د دغه سي پیښې خطر موجود دی. سره له دې د زنبق څلور لارې د پیښې نه وړاندې د آلمان سفارت خپل کارکوونکي د دې ورځې لپاره ټول رخصت کړي وو. شاوخوا چې کومې یو شمېر ادارې وي هغوی دا خطر محسوس کړی و چې په دغه سیمه کې خطر موجود دی او دغسې یوه پیښه رامنځته کېدونکې ده. فکر نه کوي چې همدا کافي معلومات دي دغسې پیښې د مخنیوي لپاره؟
ګوره چې معلومات دي چې مثلا دښمن غواړي، هر څوک پیږي چې دشمن دی، دشمن غواړي چې تخریبات کوي، دشمن غواړي چې خپل ځان انتحاروي، دشمن غواړي چې انفجاروي، ولی دا اطلاع نه دی. اطلاع دا ده چې ما ته وایي چې دشمن غواړي داسې کار وکړي، د دې تکتیک دغسې تکتیک نه استفاده وکړي دغه ساحه کې. دا کابل ډېر غټ ښار دی، دشمن ته هېڅ فرق نه کوي چې خپل ځان مسجد کې انتحاروي، خپل ځان د خلکو په منځ کې انتحاروي، د مارکیټ په منځ کې انتحاروي، یا د سفارتو په مخ کې انتحاروي. ضروري اطلاع دا ده چې وایي چې دا استخباراتي دا کشف په همدې عقل دی چې وایي چې دښمن څه غواړي دغه په منځ کې څه. موږ پوهیږو، هر څوک پوهیږي چې دښمن دی، دښمن د موږ په قتل دی. دښمن غواړي چې موږ وژلي، مګر څنګه وژلي، چیرته وژلي، کله وژلي، څه تکتیک نه کار اخلي، دا هم ډېر ضروري ده.
یعنی فکر کوي چې استخباراتي ادارو د دغه پیښې په اړه دقیق معلومات نه ورکړي؟
دا مشکل ده، دا مشکل ده، دا تورست ده، تورست د استخبارات ته مشکل ده، هر چا ته مشکل ده. ګوره چې داسې پیښې ما په خام ویل چې داسې پیښې هر چیرته را پیښې، چې امریکا کې زه فکر کوم چې د دوی استخبارات په دنیا کې یوازې استخبارات ده، د انګلستان استخبارات، د فرانسې، د نور ملکو کې داسې قضیه را پیښ شي.
وروسته یو پیښو ته په کتو په کابل کې چې وشوي، څه فکر کوي تاسو د یو امنیتي ارګان د مسؤل په توګه؟ دښمن قوي شوی که نه؟ زوف په امنیتي ځواکونو کې موجود دی، اصلا ستونزه کوم ځای؟
په هیڅ وجه دښمن داسې درست نه دی چې ما وویل چې دښمن قوي سوی دی. یو مشکل دا دی چې موږ مقصد مې دا خلق دی چې موږ دغه امنیتو ارګانو ته داسې اهمیت نه ورکوو، وخت نه ورکوو. تو ګوره هغه قضیه کې دلته څلور زره درې زره څلور زره خلق چې راځي، بیا تمبلتلي کوي، دا پوستو ته امنیت نه ورکوي، تلاشي نه ورکوي، خپل سر لاړ شي، هغه ته موټروکې لاړ شي، دا څنګه ته امنیت نیول کېږي؟ دا ډېر مشکل دی. نور ملک کې که ته قانون ونه منی، که تو د امنیتی ارګانو ته احترام ونه کړې، که تو هغه پوستو ته ونه درېږي، څنګه ته دا نیولی شي؟ دا ډېر مشکل دی. مشکل دا دی چې هلته تلاشي وو، څوک تلاشي نه دی ورکړی. دا تلاشي ممکن مسؤولین تلاشي وایي چې دا د وژل شوي کسانو خویشاوندان دي، ممکن وکیل صاحبان دي، ممکن زوراوران دي، ممکن څوک دسې داسې مشکلات دی که هر څوک چې ومني چې ګوره چې دا د پولیس د امنیت تامینولو وظیفه ده، هغه ته موږ ودرېږو، پرېږده چې هغه موږ ته ګوري، چې دښمن د دغه فرصت نه استفاده ونه کړي. کله چې تمبتلی شي، کله چې خلک راټول شي، کله چې خلک فشار راولي، دا ډېر مشکل دی. مشکلات دا دی چې موږ هغه ارګانی امنیتي ارګانو ته ډېر اهمیت نه ورکوو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د جنگ موسم دی، طالبان خپلو حملو ته زور ورکوي، ولې دولت په لوړه سطحه ورته امنیتي تدابیر نه نیسي یا ورته ودې نه دي نیول شوي تر څو دغسې ناوړه پیښو مخنیوی وشي؟
دولت ډېر امنیتي تدابیر نیولی دی. هر چاته دشمن هیڅ دا جرات نه لري چې د ارګانو د امنیتي ځواکونو د قوای مسلح په مخ کې ودرېږي و جګړه وکړي. په دې هکله دا داسې کوشش کوي چې دا انتحار و ته، دا انفجار و ته، داسې قضیو ته اهمیت ورکوي. بیا داس کوي دا د دې معنا نه لري چې دولت تدابیر نه لري. دولت ډېر تدابیر لري، دولت پلانونه لري، دولت مویل چې د ډېر قضیو مخ نیولی دی.
قومندان صاحب ډېره مننه. یو بلې موضوع ته ورځو. په وروستیو کې د کابل په ښار یو شمېر سیمو کې مظاهره کوونکو خیمې ودرولي دي او د خلکو په وړاندې ډېرې زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. بلاخره به د دې خیمو په اړه څه پرېکړه کېږي؟ د خلکو ستونزې، د عامو ښاریانو ستونزې چې په دې برخه کې لري، لارې بندې دي، د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، څه به کېږي بلاخره؟
خوب، مظاهره د هر چا حق دی، مدني حق دی. هر څوک حق لري چې خپل اعتراض وکړي، خپل خبرې، خپل مطلب، خپل پیشنهادونه دولت ته وړاندې کړي، تظاهرات وکړي، تحسن وکړي. دا د دوی حق دی. د پولیس وظیفه دا ده چې د مظاهره کوونکو د امنیت واخلي. مګر کله کله داسې تاسو ګورئ چې دا مظاهره هم د قانون څه چې په قانون ویلی دی داسې هم نه دی. دا مظاهره کوونکو حق نه لري چې سړک بند کړي، دا مظاهره کوونکو حق نه لري چې د خلکو د ژوند ګډوډ کړي، خصوصا په دغه ماه مبارک د رمضان کې. مګم دا داسې خیمه درولې ده، دا ترافیک ته مشکلات پیش کړی ده، خلکو ته مشکلات پیش کړی ده. انشاءالله چې دا گفتگو دوام لري، دا بزرگان و مشران و پدی اکلات کوشش کوي چې دا موضوع حل کړي.
تاسو ته کوم هدایت درکړی شوی پدی اړه چې بلاخره څه وخت تاسو دا خیمه ټوله کوي او خلک د ستونزو نه خلاص کوي؟ کوم هدایت موجود دی پدی برخه؟
نه، تر اوسه کوم مشخص هدایت نه دی ورکړی شوی. فقط موږ د دوی د امنیت په حکلت بوخت یو چې خدای نخواسته داسې بیا کوم حادثه را پیښ نشي. مګم دا هر ورځ یو دوه خیمه ده پورته کوي.
د لارو د بندېدو یو بل موضوع چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه خپله د دولت لخوا نه د لارو بندېدل دي. همدا اوس د کابل ډېرې زیاتې عمومي جادې د خلکو په مخ باندې تړل شوي دي. خلک په روغتیایي اسانتیاو ته په وخت باندې لاسرسی نشي درلودی. په ځینو نورو مواردو کې خلک د ډېرو زیاتو جدي ستونزو سره مخامخ دي، خو لارو کې دیوالونه کېښودل شوي دي د ځینو امنیتي ارګانونو لخوا نه. خلک بیا فکر کوي چې دوی یوازې خپل ځان ساتي، یوازې د خپل ځان په غم کې دي.
نه، اوس خو تور لاره باز دي، هیڅ لاره بند نه، فقط درې لاره ده چې دا یو د ایران د سفارت ته بنده، یو د هغه سره د پانزه وزیر اکبر خان دی، یو بل لاره هم ده نږدې دی دغه بند. نور ټول لاره باز دی، مغه خوشګلی دی، لاره بنده ده. کله چې د دولت نه بند شي، فقط دا د امنیت لپاره، دا د تظاهرات او د تشنج د مخنیوي لپاره داسې تدابیرونه نیول کېږي. بس دا موقتی دی، یا ورس کې دوه ورس کې به لاره اوس باز ده، هیڅ کوم مشکلات نشته. ما ټول هغه لاره چې بند و هغه خوشګلی.
د کابل سلور دروازو پاړه کلک معلومات ورکي ال تاسو امنیتی چک پوینټونه موجود دشته ده، خو بیا هم دغه سي د چاودیدونکو توکونه ډک گاډي کابل تر نو جوړ دغه سي خنړی پیخ تر سره کوي. په دې برخه کې تر اوسه څه شي وي دي په وخت مخ کې आवाज وشي دلته د سکن ماشینونه لګول کیږي، د دروازې د چین د هیواد لوري نه رغول کیږي جوړي، هغه مسله کوم سره ته ورسیده؟
کابل کې د سلور دروازه کې ارت خو تلششتا پوستاشتا زمون پسمالات توظیف ده، هلته همیشه کوشش که چه طول وسایه طول افراد چه تدغلا رازی در در چیک بکی تلاشوی که در اسکنرو پا بارا که اگر در اسکنرو خود تصفیگی چه در دیر قیمتی شایان دی در منتاج پکالری در جای پجای که دو پکالری او سیا یو دوی زای پزای سوی ده در دم دستی چه ضروره ده اگر اوز کار نکی ما در اگر نده چی نیان ده و گفتد چه در آماده کری اگر و چه انجیران تا زرده ده کلا چه انجیران راضی و انشالله چه دا مشکلات هم برطرف شی. ده گادی و پاک لگ گوره چه دا گادی دا دیل قط قط گادیان دی دا گادی پاکستان نا دی دا نور ملکو تا دا ترازی دا کار دا دیر مشکل دا چه دا طول با رئیس تا کی بیادا تلاشی کی بیادا مشکل شده انشالله چه کلا چه دا اسکنرو فعال شی زفکر کم چه دیر کمکی.
ډیر مننه قومندان صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه کوم پلانونه موجود دي د کابل د لا ښه امنیت په خاطر باندې، د خلکو د اندېښنو د رفع کولو په خاطر باندې، لکه څنګه چې ما مخکې ویل خلکو سره لا هم اندېښنې موجودې؟
ان شاء الله چې څه شي موږ د لاسه د دولت د لاسه د امنیتي ارګانونو د لاسه پوره کېږي دا موږ تدابیر نیولی دی. دلته ان شاء الله چې یک هماهنګي وجود لري، دیت امنیتی تدابیرونه شته، وزارت لرو، کشفی ارگانونه موس مخلص شینا فعال سوی ده، دا حکومت هم در رهبری لخوا دیر فشار راولی چی دا دست پیخ دوباره پیخ نشی. انشالله چی پلانونه دیر دی، پلانونه دیر دی، مشکل کارونه دیر سوی ده، کوشش کهو انشالله چی به خلق داد برکو چی سوچه چی دمونگ دا لاسا پورا کیش ورز و دشپی پولیس دی امنیت دا پاره کوشش کهی.
ډیره زیاته مننه قومندان صاحب کور ودان.
تشکر ژوندی اوسئ.
تم کے دے خورے سحر دے کما خاندے